په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندې قوس شلمه د دسمبر 11مه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. د اسرائیل چانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان فلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایي ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریې د پوځ په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی و. پوځ په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وي چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انا مې راضي.
هو لور جانې زما ورته وهلې دې اوس براشي
والی پلاجا سره بده جان کوکو تاورون من کارونه راځي
صدر ته وایم لور جانې راځي خام خا راځي
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته
هغه دا انا دې راغله مورې راشه پام کوه چې تیار ده لازم ته راکا دی خو راشه
څومره زر ما خام شو
پدې تیر مخام کې پاسا کړ مور جانې زه د احمد خان په تمه وم هغه چې ځنډ وک زی باور خطا شو زکه می تاته ټلیفون وک
هیڅ نه هم پازاب شوی لورې ولا هڅه ته اندېخ نه کوي یو قدم لاره ده زه خود څه پر دې نه یم مور دې یم مور باندې خلک ډاډه هغه کوي لورې زیبا جانې راشه زما تر څنګ
سماله
بغل درشه اوی جاردش ملوری خدای دستا پلار جان تا ده نیکه یو ادایت وکی پلوشه بیا مو پا چه خبره جنگ وکه چه خبره و
چه با وای موری اصی خوشی بانی جوڑوی طول او راز جنگ ده جنجال ده غلا ده شوکه ده طول کلی که نوم بد ده لشرمل کلیوال سر مخکیده نشم
احمد خان چیر تا ده مرده جوانده ده دومره بیغم بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشوم لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي یا الله توبه مې ده
مورې فرزانه چې خرج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي
وی دا څه وایې احمد خان پټې اخیستې وې
هو مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي ما ته امانت راکړې دي له دې خبرې سره سړی په قار شو له کوره ووت
لا حول والله چیرته لاړ
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی
الله ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي هغه ډېر بد بنی آدم دی
هماغه بې لارې کړی دی مورې دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي هماغه لمسه ولی چې ولې له خود سره کار کوي ناری نه باید له خود سره او د خود لاس لاندې کار ونه کی
خدای دې ورته جزا ورکی ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي
مورې څنګه دې خو خدای چې سهار وختي زغ بل ور بس لاړه شم اسې خو نه راضي
اے لورې راځه چې او بل کار وکړو
څه وکړو
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کی دا یې اول ځل نه دی تل احمد خان لمسوي او بیلاری کوي دا ځل دې پلار په خبره وم چې سابې ور په مالګ کې
نه نه مورې تاسې نه کو اسې نه چې خدای مکړه لوی جنگ لري جوړ شي د دوو کلی ترمن په تر بغنی را پیدا شي
نه نه هر څه چې کیږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کار دی چې د خلکو په کورنۍ ژوند کې مداخله کوي او خپل کلی ته ور شي زمونږ لیکلي سره څه کار دی دا سه نه پریدم
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا چیخ پلا شکلا با مرتا ایران شی دا خسے چھوس وائی او یو پنجا ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تا صبر چی او چو دا قیر ڈنگ باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چیخ تو چی دا خود غنچه کل ده زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غنچه گلا ستره مشی خدای ده راولا
جوانده اوزی چه دار گلا ترشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وایم مبارک دشه غنچه گلا یارا
وایم پخلی دی برکت چه چلار گلا دغسی دو خوشحالی زیر را کوا کنا
اوه بیشک والا دا خو پرشتیام لویا مغازه دا هر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا ای از کریم برا ولی دی ارز دشتا تش غک کوا غک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک سام رو که چنار گولا چه دی دقی ماشوبانو صدا ورکم ای بیا با زو تو سر گریگو
بلکل ساما دا
خلاص
دومره بیروبار مو جوړوي بیخي لاره رانه ورک شو
رښتیا وایي څه کوئ لږ لرې ودرېږئ شور ماشور کم کوئ زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپله سودا اخلم
راشئ و ماشومانو هله دا ستا سودا او دا ستا ورځئ له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دي وغونچه ګله
دیکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلې ډکشه ته یو دانه زما موبایل کې واچوه هله نو
بالکل سمه ده موبایل دې راکړه اوسې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي دا دی اوس به مسج راشي دا دی اوس واخله
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایه زما ټول دکان دې له ستاره جار واخله وا بې هر شی چې اخلي واخله
دا غږ دې څه شي و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه څه خښته په ډول واولوېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی که نه
دا چا دا څوک و
هغه کاریګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې ولې دې ډول مات کړ دا عاشق جواب څوک ورکوي
مدینه ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي دای خبر څه سره وایي
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي ګلالۍ سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ
سمه ده مورې هغه اوس ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی وه که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي
پرون مې پلار ویل چې راسره ځي
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی یوازې زه ترې ناخبره یم
نو چې سنګین لالا او پلار مې راسره نه وي موږ کله ورتللی شو هلته به خبرې څوک کوي
ټوکې مې درسره وکړې لورې هو خامخا به درسره ځي
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي
هو هو میوې را باندې وخورئ چې نور هم تکړه شو
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه خلطې مو برش کړې ومو ګنډلې میوې به تاسې خورئ رښتیا وایې ګلالۍ اصلي کار خو دوی دواړه وکړه موږ خو شاګردان یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورئ بیا نو نور کارونه وکړئ
راوړه 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 راوړه
دا د خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس دی خلطې باید خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو
سمه ده درځه
بسم الله
دا دی دام رنگ
او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم دغسې
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځل ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي د راوره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځې
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ هله نو چې شرم دی دلته څه دپاره راغلي یاستئ دا د ملک اصغر خان حجره ده زمون کور خونه ده
چیرته چې ته اوسې موږ مملته در پسې در زوی مات خانه تا مجبور کړم چې د ملک اصغر خان حجره ته در پسې در شم
والله کای مات خانه څه خبره ده چا سره د شور ده
لا حول ولا ملک صاحب د زیبا مور را پسې راغلی ده
ستته د ور په خلا کې لکه ما شومان جنگ او داوی کوي الا راشه د نن راشه راځي
و زمورا پرې ککړه الا راځي دن راشي
هو نو اوس چې بادار امرو ک دننه مو بیاي د خپل کور ملکی د خوشی کړه او دلته نوکری کوي
او اے زکل خپل کور لرم زکل خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملکه خوته زت کارا
راشه راشه راځي دننه راشه
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلی لور سړی ماشه الا زو جانې ما خواته راشه الا الا نازولی الا امه خانه مل مونته د چای راوړو کنه
نه نه ملک صاحب موږ دوار چیس کله دې امه خان مرا ور شوی دې راغله چې بخلای کو
رښتیا والله که امه خانه ناره نه له خپل کورنۍ او بچانو نه مروریږي دای دې خور کا په دې کار سره اخو په لوشي لوري تام له پام کو اخر امه خان ستا خوان دی دی وی لور پلار دی گزاره ور سره کو وګوره خپل کور او ژوند پریښې دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین نن ته خسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهیې سمه شي
ته د کور ران کړه ملک اصغره زما خو د پزه را پریکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپېژني خپل مسؤلیتونه باید وپېژني د خوان قدر او عزت وکړي خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی که څنګه
پلوشي وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه
خیر ده پلاره راځه چې زه کور ته تر پسابه شیم
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځئ خپل کور ته لاړ شئ له هله نو
ملک صاحب که ستا اجازه وي زه به لیمه سره یو څو خبرې وکړم
سمه ده لورې ولې نه دا د ځان ګرته ځم تاسو خپلې خبرې په بېغمه سره وکړئ
نه نه هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي پلوشي که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه ملک صاحب زموږ خپل سړی دی
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو راځه احمد خانه
بس بس ته ورځه خپل کور ته بیا به بل وخت خبرې کوو
ګوره احمد خانه زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم پوه شوې
دا بوی د سشي دی دې بوجۍ کې د سشي اچولی چې داسې بد بوی تیزي
کور دې لغلی ډاکشه غونچه ګله دې بوجۍ کې د پسه پوسکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي
خدای دې خوار که په دې بنده پزه زه خو وایم کاشکې ډاکټرې فرزانی د بل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای
وایم کور دې لغلی ډاکشه زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي زمت بد بد کی
خریشه خدای دی خوار کا تو زما په زرنګ په خبره کې چې دې بیډلو لوبوي کې یا
وګونچا ګلا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی تا ته خپل زرنګ کولای کاری او ما ته خپل پوستکی پاک او ستره کاری
خریشه تو زه خپل ګنده پوستکی زما لوکس ترنګ سره برابرې
نه نه یار ما کله داسې ویلی تازه رنج کولا کا ناوې داسې دی
خ خ سمه ده ډیره چلاکی مکوا ټول دا وایي چې دا ګنه پوستکی سکه چې بوجي کې اچولې او خکټ ته پورته ګرځي
وایم کور دې لګلې ډاکشا دا شپلا ډول را نه ماچ اوس مې ورته دا پوستکی پیدا ک هلې ملګری ته ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کی چې اشپلا ته اوس پاره
زه بابا ته لونه شوې چې نارګولا دا ولاګه په یو میاش کې جوړ شي لار څه بل نه ورته واه
ولی زست د بانک رئیس یم زه غریب سړی یم دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم وای مور د وږي له حاله څه خبر دی
نو چې دومره سپیرې یې بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته ستا ورسره څه کار و ته ډولچې یې ته د کلي خلیفه یې ته کوم هنرمند یې ته څه کاره خوار شي
بس نو یو کار و وشو لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي
واله کچنار ګلا آشنا تا ګنده پوسټه کې دي نور زمال زرنج خکته کا چې سودا می بوی اخلي
کور دې لغلې ډکښه وله په غوسه مونږ خو یاران یو ته چې مې دل تکه تکه دا پوسټه کې به څنګه وړم
نه نه ورورا سودا می بوی اخلي تو وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اله نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوي؟
دا دی دا دی پوستکی. ځه
وی وی، ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوي.
پس نو زه ته نه لاړم، د خدای په امان، ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشې کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لږه لې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟
دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي.
هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو.
که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې دې سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که.
ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو واوروره، دې بوجې نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوږو باروه او په پښې سپکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړم، دا شکلا ډول خو یو وار مخکې هم مات شوی و، اوس بیا مات شو. نه پوهېږم چې په دې کې کوم یو سپېره دی، چنارګل او که شکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجې کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شکلا ته ترېنه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصوه.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې باید دا شکلا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکې نه.
اله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو. الله، لکه چې کتغ مې وسوځېده. خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سړی د ډوله له ما یې کتغ یې لکه چې پور مې کوي.
اخ، لکه چې ولوېده. خو پام کوه کنه والکه. او بابا، لون خیش شولې.
پښه یې بنده شوه او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم. ښه نه وښایده.
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه، دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه، ته خو خیشه وایې، ژوبل شوی خو به نه یې؟ څنګه؟
نه نه، ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویه شوې ده، لږ کږه مو ځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلا و برکت نه و. دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ خټې پاک شي.
زه در سره مرسته وکړم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسې وخورو، ډېر نه دی. څه وایې؟
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
والکه فیروزه، څه وایې؟ کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګر اول واخلم. یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خان، زه به مې دا کالي ومینځم، ته راته یو پیاله چای واچوه چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. ته دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه، مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو، السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځي.
خیر
سفر مو بی خطره، زل خیر سره حرکت وکه. فرزانه کده چې ناروغ مو خدای خکه، او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلې.
هو خدای چې زحمتونه مخه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو.
مننه، کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ.
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې.
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فرزانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه آباده ملک وه کنه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زمونږ خو دې غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو، دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره باید نورو په وطنونو ورنه کړم.
هو نو، هر چا د خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباد دي، خلک یې آرامه او اسوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیرزمان له مرستې مې خبر شولو، ټول ورته دعاګانې کولې.
کورې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې مې ډېر تکلیفونه تیر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا، دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منې.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده،
سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نم سوالی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبرم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوشي؟
څه ووایم فرزانې، احمد خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د احمد خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه چې زړه وي هماغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
احمد خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، هماغه لم سولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله. زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له احمد خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. احمد خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده ژوند یو سفر ځانی خدای چې ته په خیر راغلی مشکلات به خدای حل کی.
درنو دوستانو هیڅوک نغواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه لخپلې میرمنې سره، خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلل شمر د خوره ولا کې رانه واخلې
په څه خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالای ته وګوره منا رانه غستې د نه راکې.
ملالای ولې د شمس نه منا خستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولی وبس کی کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولی ده. شمس ملالای خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خو نیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی.
دا خو اسانه کار دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملالې کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاک لا به ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ
میلما. السلام علیکم. ته ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې، او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري. لطیفه خرم وردک
یم، د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومان ته، لویان ته هغه څه چې ستاسو ده وی د دین په اړه کې، یا هم هغه څه چې تاسو د کړی دین نور ته واړی ورته کې، دا ډیره یو جالب او دلچسپ قصه ده. نو د دې خاطرې البته بخي ډیری دي چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو ده ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. ده په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او دې شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره می خواندې هم وي. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جامع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې د ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم، که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از هاویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړوئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اوریدلې له دوی نه؟ له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعت کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کوم کړه یو ته لاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو پدې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې پدې کې هغه یعنی خوالی هم شته او بدوالی هم شته. خوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې منظم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی